هغه دای وو د کز
سپارو کې د ګل بلبلان بلبلان وای وی دی ودان دا وطن د افغان.
د مشاعره په پای کې د غزل شپه جوړه شوه او د شپې تر ناوخته د پکتیکا د سیمه ایزو سندرغاړو لخوا په زړه پورې کنسرت وشو.
په تیرو دو میاشتو کې د کتاب مینوالو د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د کتاب ورځ او اونۍ ولمانځله او مقصد دا و چې خلک مطالعې ته وهڅول سي. خو د کونړ فرنګیان وایي چې په دې ولایت کې لکه څنګه چې ښایي د ځوانانو مطالعې ته زړه نه ورځي. زموږ همکار رولا انوري پر همدې موضوع له کونړه رپورټ لري، دا اورېدلو بلنه درکوم.
د کونړ فرهنګیان وایي ډیری خلک لوستې دي خو کتاب یې په لاس کې ونه ویني، په نورو بې ځایه کارونو او د یو بل په غیبت په تل اخته وي. د کتاب په اخستلو او لوستلو ورته ځان کمزوري ښکاري. دوی وایي د کتاب مطالعې سره د انسان علم او معلوماتو کې زیاتوالی راځي او مطالعه کوونکی شخص پرمختګ کوي. خو په افغانستان او په ځانګړي ډول په کونړ کې د ګټور کار ته ارزښت نه ورکول کیږي. فرهنګ پال محمد ادریس غروال وایي په هیواد کې تیرو او روانو جنگونو د هر سرنګ بدل کړي، له خلکو یې ډیر شیان هیر کړي دي. خوابه لوستو کسانو کتابونه مطالعه کول، خپلو معلوماتو او د علم زیاتوالي لپاره به یې شپه او ورځ کوښښ کولو. خو اوس هغه هڅې خلکو له پامه غورځولې دي.
چیرته چې شعوري ټولنه یې هلته حتما کتاب مینوال وي، د کتابتون مینوال وي. خو له بده مرغه د تیر جنګونه او جګړې، ناخوالې، اقتصادي ستونزې، فقر در دې لامل شو چې څوک یې د کتاب لوستلو ته، د کتاب فرهنګ ته پرېنښودل.
اکرام مامون هم وایي چې جګړو له خلکو کتاب او قلم غورځولې او په ځای یې ټوپک ته مخه کړې ده، چې ورسره په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د پوهې کچه راټیټه شوې ده.
څومره ځوانان ګورم او بیا په مجموع کې تعلیم یافته قشر، د مطالعې سره د دوی علاقه ډېره زیاته کمه ده.
مامون وایي مطالعه د هر انسان دپاره ځکه اړینه ده چې که چیرته یو څوک ښه مطالعه وکړي، هغه ښه معلومات ترلاسه کولی شي، او کله چې معلومات حاصل کړل بیا په هر ځای کې ښې او ګټورې خبرې هم کولی شي.
او مطالعه یعنی داسې یو کلتور هم دی چې یو داسې یو عادت هم دی، یوه نشه هم ورته زه ویلی شم. که یو څوک په مطالعه باندې عادت شي، روغ دی شي، او هغه په څلیری ساعته کې یو ساعت مطالعه ونه کړي، نو هغه ډېر ذهني نارامه وي. یعنی انسان په دې روغ دی کېږي. عمومي معلومات چې کله د انسان سره موجود وي، هغه نظر ورکولی شي، هغه ادراک کولی شي، هغه په مسایلو باندې ښه پوهېدلی شي. که سړی سره انسان سره مطالعه موجوده نه وي، نو هغه به په څه باندې پوه شي، هغه به په څه نظر ورکړي.
غروال وایي که څه هم چې په کونړ کې د پوهنتون او نورو تعلیمي ادارو د رامنځته کېدو سره یو شمېر کسانو مطالعې ته مخه کړې، خو هغه هم کتاب د شوق او ذوق په اساس نه ګوري، بلکې د ازموینې او په پوهنتون کې د بریالیتوب دپاره مطالعه کوي. او کومه مطالعه چې د شوق او خپل احساس له مخې ونه شي، هغه ښه نتیجه نه ورکوي.
خو بیا هم اوس چې په کونړ کې یو پوهنتون شته، یو شخصي پوهنتون شته، دارالمعلمین نه دي، د پخوا په پرتله باندې د کتاب مینوال شته، او هغه یا له مجبوریت د مخې شته دی او یا د هغه له مخې. خو اصلا کوم مطالعه چې د ذوق له مخې کېږي او یو انسان د خپل معلوماتو د کچې د زیاتوالي دپاره کوي، هغه حالت لږ دغه دی، د خواشنۍ دی چې خلک د کتاب سره ډېره مینه نه لري. خو بیا هم په دې ځوان کول کې د ناولونو د لوستلو، د شعري ټولګو د لوستلو دا مینوال ډېر دي.
په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس جنتګل فدا ازادي راډیو ته وویل دوی په خپل دفتر کې دوه کتابتونونه لري، له سهاره تر ماښامه د لوستونکو په وړاندې خلاص وي، خو څوک ورته نه راځي.
متعلمینو نه د ټولو لوستوالو نه هغه د امینو خبره چې علي په بي ولاړولی شي، زما هیله ده دغه دوه کتابخانې چې موږ لرو په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې، دغه شان په بازار کې کتابخانې دي. هغه وخت چې بې ځایه موږ ځای کوو، هغې نه ښه خبره داره چې دا د کتاب په لوستنه باندې، د اخبار په لوستنه باندې، د مجلې په لوستنه باندې، چې هر څوک چې وي دې مطالعه کوي، اخبار دې لولي، مجله دې لولي، حتمي ضروري به داسې یو څه د مخه راځي په همدغه لږې تنګې او لنډې لوستنه کې چې د ده په معلوماتو کې به اضافه کېږي.
هغه وایي کومو خلکو او قومونو چې پوهې او مطالعې ته مخه کړې نن په نورو حکومت کوي او اسمان ته ختلي، خو د افغانانو په څېر خلک چې علم ته یې شا کړې د کتاب او قلم په ځای ټوپک پل کړی دی د هرې ورځې په تېرېدو ستونزو سره مخ کېږي. پوهان وایي د مطالعې سره د انسان علم زیاتېږي، ذهن یې غوړېږي او وده کوي، او څوک چې مطالعه نه کوي د هغه ذهن کمزوری کېږي او په پای کې یاد کړي شیانې هم له یاده وځي او په بېسواده شخص بدلېږي.
په دا وروستو کې د لوګر د مس عینک کان په اړه ځینو لرغونپوهانو ویلي وو چې په کان کې د کیندنو پر مهال د داسې ښار نښې نښانې چې د برونزو په عصر پورې مربوطېږي تر سترګو شوې دي. خو د افغانستان د لرغونپوهنې ریاست رئیس عبدالقدیر تیموري وایي چې تر اوسه لا په کان کې داسې څه نه دي موندل شوي چې د برونزو په عصر پورې دي مربوط وي، خو په کان کې له ځینو آثارو څرګندېږي چې ممکن کوم ښار وي. زموږ همکار قسیم سولمال له ښاغلي تیموري سره مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلی چې د مس عینک په سیمه کې د برونزو په عصر پورې مربوط کوم ښار کشف شوی دی که یا. ښاغلی تیموري وایي
موږ تقریبا شپږ کال مخکې د مس عینک کار د پای کړی ده. تر اوسه پورې په مس عینک کې کشفیات چې شوی ده ټول د بودیزم عصر ده، ولې امکان لري چې موږ په آینده کې چې بیا تحقیقات چې شروع شو چې وینو چې آیا اصل برونز وجود لري که نه، ولې تر اوسه پورې کوم شهره کوم ښار کوم ساختمان دلالت وکړي په اصلي برونز کې وجود نه لري.
که د همدې بودیزم د اثر پر اثر باندې راته معلومات راکړئ چې داسې ویل کېږي چې ځینې آثار یې تخریب سوي دي، ځینې قاچاق سوي دي، ستاسو معلومات څه دي؟ ستاسو پرمختګونو مطالعات په دې برخه کې څه شی چې څونه آثار تخریب سوي دي او څونه آثار فعلا دلته موجود دي کشف سوي دي، وروستي پرمختګونه په دې څه کې څه دي؟
تر اوسه پورې خو د کافي معلومات نه لرم. مخکې داسې کارونه شوي دي په مس عینک کې، هغه وخت چې موږ په 2008 میلادي کال کې چې موږ کار هلته شروع کړو په مس عینک کې کاملا د مس عینک ساعت بستنی فریز شوی دی او قاچاقبران وزه تاییده اومد چې هلته غیر قانونی افراز شوی ده. منتظ د هغه وخت چې کار رسمي او قانونی په مس عینک کې شروع شوی ده تر اوسه پورې نه کوم قاچاق دی نه کوم آثار تخریب شوی ده. من تامور شدم خواهش داده که باید اگر مواد کیمیایی اما تجهیزات چی باید مو شرولت دارم چی باید در مجسمه یا اثر باید بقرار شی مو باید در تحییه شی چی امکان محترم وزارت باید در شیام ما تحماله و پیش انشالله در پروژه روشت که در ساعت انشالله خلاص شی.
او داسې هم ویل کېږي چې د قانون وزارت یا هغه چینایي شرکت چې په مس عینک کې یا دغه کان کې دوی غوښتله پانګونه وکړي، دوی خپل کار په دې خاطر درولی دی چې په دغه ځای کې دغه تاریخي آثار اوس هم موجود دي او دا لا په سمه توګه نه دي محفوظ سوي. ستاسو معلومات څه دي چې واقعا یوازینی عامل د دې لپاره چې دغه د کان د استخراج چارې ځنډول سوي دي همدا تاریخي آثار دي که نه نور عوامل هم په دې ځای کې دخیل دي او موجود دي؟
نه، دا مسله د اخیر دوام خوب لومړی چې کار هلته شروع شو خو لږ ډېره مشکلات وو. د دې هغوی اصلي مشکل د هغوی دا و چې باید لومړی دا آثار خط شي افراد شي او دې بل ځای ته انتقال شي، خو اوس دا مشکل نه دی. هدف دا دی چې هغوی باید لومړی هغه مقدماتي کارونه هلته وکړي چې تر اوسه پورې هغوی داسې کارونه نه دي کړی. دا خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې د صادرات او بعض وسایل تجداد شمیر ضرورت دارم. دا مسئله د وزارت محترم معدن په غاړه دی چې دوی باید وختن وخت ما ماده وکړي. دا مشکل اساسي دا نه دی چې دا اخترغون آثار د دې معنی کار دی، دا مسئله بیخي مزده زده اومه.
افغان انځورګر عزیز الله توخی وایي چې په دنیا کې نقاشي ډیره بدله شوې ده، خو افغان انځورګران اوس هم ډیر نیولی لاس کار کوي. د ښاغلي توخی سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. توخی صاحب، که دا راته ووایاست چې د کومو کلونو راهیسې تاسو نقاشي کوئ؟
ما د نیم صنف نه تر دولسمه زراعت انسټیټیوټ ویلی. زما خپله رشته په اول قدم کې زراعت و. پس له هغه څه له انسټیټیوټه فارغ سوم، بیا زه مستقیما د کرنې پانځي ته شامل سوم. بیا ما یو کال د کرنې پانځای ویلی، چون څه له اوله ما ډېر مینه درلود انځورګرۍ سره، نو ما بیا د خپل کرنې پانځای کنسل کو، بیا مې تبدیل کو ځان هنرونو پانځي ته، بیا مې د خپل هغه تحصیل بشپړ کړ هنرونو پانځي کې. نو چون څه ما ډېر مینه درلود، ډېر شوق علاقه مې درلود، او که ما د کرنې پانځای ویلی وای نو زه یو ښه ډاکټر د زراعت نسوم کېدای. چون زه اوس یو هنرمند یم، نو زه اوس ویاړم، افتخار کوم چې زه یو انځورګر یم.
تو خیسه به ومنه ویل چې په مجموع کې څومره کلونه کېږي چې نقاشي کوئ؟
زه اصلا د کوچنیوالي نه ما ډېر شوق درلود نقاشي سره، نو بیا مې څه شروع کوو تقریبا داسې ابتدا، یعنی داسې مسلکي توګه اکاډمیک شکل نه، نو تقریبا لس کاله الا پنځه لس کاله ما یعنی د خپل شوقی توګه ما کار کوو. او که زه رښتیا ووایم، ما استاد هم نه درلود، د ما یو مشر ورور زه ډېر تشویقولم، نو پس له هغه څه زه تشویق کړم، نو بیا نو ما د خپل هغه علاقه مې ډېره سو، نو بالاخره کارونه مې هغه سو مخته بول، نقاشي او خطاطي ډېر هنرونه مې مخته بول، سپهغه کې خطاطي و میناتوري و نقاشي هم و دا ټول کارونه مخته بول. پس له هغه څه زه د نسو زراعت نه فارغ سوم، بیا شامل دی هنرونو پنځه سو، بیا ما د خپل دغه اکاډمیک شکل باندې شروع کړ نقاشي مې. زه خو د شپېتم کال نه سما شوق علاقه درلود نقاشي،
یعنی تقریبا شوق خو څلور دېرش
څلور دېرش کال. البته په دې څلور دېرش کال کې مکمل اکاډمیک شکل نه، نو ابتدایي شکل یو پنځلس کال وخت نیسه، نو پس لغه سما اکاډمیک کار شروع کړ.
یعنی د کومو مکتبونو پیروي کوي تاسو؟
اصلا خو موږ خپل په اول قدم کې په افغانستان کې ټول هنرمندانو زیاتره کلاسیزم او ریالیستیک مکتبونو پیروي کوله په ابتدا کې، چون څه خپله د خپل د مکتبو بنیاد څه ده، دغه دوه مکتب د ریالیزم او کلاسیزم ده. نو پس لغت بیا په نقاشی کې سړی مثلا پر رنگو بلد سي، په مکتبو باندې بلد سي، مثلا یعنی تجربه دې ډیر سي، بیا کولای سي مثلا نور مکتبو ته هم لاس واچي، لکه امپرسونیزم مکتب ده فعلا په افغانستان کې ډیر مروج ده، اکسپرسونیزم په افغانستان کې کار کوي هنرمندان. پس لغه څه بیا مخته ځي، بیا نو تجریدي مکتبونه دي، مثلا فیویزم ده، کوبیزم ده، نو مختزه مدرن آرت ده، نو دغه سي مختزونو ډیر مدرن مکتبونه دي، څنګه هم کولای سي هنرمند مختبوزي، لیکن بیا یو تجربه غواړي، شي اقتصاد غواړي، مثلا ټول شرایط مساعد دي چاته. موږ خو بدبختانه په افغانستان کې هنرمندان بیچاره ډیر په بد شرایط کې قرار لري، یو خو محیط، یو خو خلک، له بل خوا اقتصاد، او د بل خوا زموږ داسې یو بخښنه دي، داسې یو دولت هم نه ده چې هنرمندانو ته پام وکړي، یو وزارت اطلاعات او کلتور لري چې هغه بی توجه ده، بلکل بی تفاوت ده د هنرمندانو پیسې کې.
تو حساب تر اوسه به څومره تابلوګانې جوړې کړې؟
ما په تعداد تقریبا 900 تر 1000 تابلوګانو څخه ما شروع کړی کار کړی.
نندارتونونه مو درلو؟
بله، ما نمایشګاهګانې ما ډېر دلو څه په انفرادي توګه هم په داخل د وطن کې او خارج د وطن، لکه مثلا ترکیه، انقره، استنبول، بیا دغه سیروزوی شو تاشکند کې ما نمایشګاه ورکړي، بیا پاکستان کې وخت چې ماجر سوم پاکستان کې تقریبا ډېر نمایشګاهې ما درلود، څه ټول په انفرادي توګه د ما نمایشګاه وې. اسلام آباد کې ما دوه نمایشګاهې درلود، څه په 2 نوي کال کې و او 3 نوي کال کې. 2 نوي کال کې د ما نمایشګاه په هنرکده ګالري کې ډېر څه نمایشګاه سه ډېر تشویق سوم، د ما شه آثار خرڅو، څه په اخبارو کې، مجلو کې، مثلا د ما خپله انتریګانې یا تابلوګانې نمایشګاه چاپ سوي وو، په ګندارار ګالري کې وو په 3 نیم کال کې، هلته نمایشګاه درلود چې دغه مسئول نگینه حیات نومې ده، یو هنرمند وه، چې هلته د ما ډېر آثار خرڅ وو، هلته تون ډېر خارجیان راغلي وو، ډیپلوماتان راغلي وو، ډېر تشویق سوم. دغسې بیا په کراچی کې، لاهور کې، بیا په کوئټه، بلوچستان کې د ما ډېر نمایشګاهې ورکړي، ټول انفرادي نمایشګاهې وې. بیا څنګ سره په 2015 کال کې چې زه لاړم هندوستان ته، بیا په هندوستان کې په خپله نیو ډیلي کې ما یو نمایشګاه درلود چې په 2006 کې وه، خانه فرهنگ روشن پنوم یادیده سه یک گالری دلود آلت دیما یا نمایشگاه و یا روسی نقاش یا یا هندی نقاش و بیا می پا کرشنارد گالری که نمایشگاه دلود بیا پا دی آخر وقت 2014 که نمایشگاه ما دلود پا گرگاون یا منطقه دا چه تبات دی نیو دیلی سره دا لری نوال تا نمایشگاه ما وار که ساقم دیما انفرادی نمایشگاه و
ماشاءالله که دیر نندارتونو نمو دلود طبعا پا دی که با مختلف آثار خرطسه بیم یه ستاس کومه یو تابلو و چه دیر خلگو توجه رو تکلی دا و پلوار قیمت خرط